شوي دي او دا چې چی شي پاتې کیږي په میراث او چا ته ورسیږي په کوم شرایطو کې دا ټول په قوانینو کې واضح دي.
کله لکه یو پلار یا یو نیکه چې ژوندی وي کولی شي هغه څه چې د ده په ملکیت کې راځي هغه وویشي که نه، هغه کیدای شي د ده له مرګ وروسته وویشل سي؟
ښه، ډېر مهمه بحث ده. کله چې یو شخص ژوندی اوسي دا واضح خبره ده چې د میراث مسله مطرح نه ده. هلته به هبه مطرح کیږي، یعنی بخشش. هلته به د خرڅلا موضوع مطرح کیږي چې څوک خرڅوي د مال د یو شي په مقابل کې، یا به د وقف مسله اوسي چې یو عامه و منافعو ته وقفیږي. دا مسایل مشخصه دي. خو میراث هغه وخت تحقق پیدا کوي چې یو شخص مړ شي او د ده د تکفین، د تجهیز، یعنی چې تر څو چې خاورو ته سپارل کیږي دا مصارف په نظر کې ونیول شي. د ده کم قرضونه که چېرته دی پوروړی اوسي له خلکو نه، دا په نظر کې نیول کیږي، دا باید ورکړل شي. او که چېرته یې وصیت کړی اوسي هغه هم درېیمه حصه دا به ورکول کیږي. او له هغې نه ور هاخوا چې هر څه پاتې کیږي دا بیا د ورثې تر منځه، یا هغه څوک چې مستحقین د میراث دي د هغې تر منځه په عادلانه توګه، عادلانه په دې مانا چې په احکام دی په قرآن شریف کې او په مدني قانون کې دا په ټوله کې په واضح توګه لیکل شوي دي چې څوک باید مستحق د میراث بوسي دا یې په نظر کې نیولی دي.
یعنی هغه کسان چې مثال مال دی یا ملکیت دی کولی شي د اولاد په غیاب کې هم فیصله وکړي چې مثال دغه د یو زوی د بل وي، دغه حق دی لري.
ښه، دا حق ګورئ، یو څوک چې مړ کیږي کدی وغواړي که ونه غواړي، احکام مخکې معلوم دي، اشخاص مخکې معلوم دي چې چا ته باید دا مال ور ورسیږي. یو زوی ته که مثلا مشخصه کوي هغه یوازې وصیت مثلا په اساس باندې کولی شي، او یا هم بخشش کولی شي په خپل ژوند کې خپل مال نه ملکیت بخشش شي. خو چې بخشش وکړه هغه به په همغه ژوند کې له تصرف نه خلاصیږي خبره. او که وصیت وکړه وصیت به له ژوند نه اخوا ده. خو هغه کسان چې بیا له مرګ نه وروسته مستحقه کیږي هغه په لومړي قدم کې ذوی الفروض دي. ذوی الفروض په دې مانا چې د آیات و دی قرآن شریف دی آیات و پر اساس بانده اغا مستحق دی. اغا دول از گروه دی، پا دا دول از گروه که وی خزی دی او پینزه ناری ندی. او خزو که مثلا بخپل خز زوی الفروز ده، لور زوی الفروز ده، اندغه رقم سره لور په څو بخشو تقسیم شوی ده چې خیافی لور ده و علاتی ده. و دا اغا دیر تفصیلی بحث ده په شریعت دی میراث و پرتباط مندی. ده دیر تر چنگ عصبه ده، عصبه زوی ده، پلار ده، مسای ده، که زوی نوسی ده، تر زوی وراره ده مثلا، دا ټول په عصبه و کی رازی. عصبه له عصب نه نیستل نیول شوی دین. دغه کسان چې دیر نزدی وسی دا عصبه دی. یعنی ذوی الفروز نه که یو شای پاتې کیږي لومړی قدم کې هغه کسان چې ذوی الفروز دي د هغو حصې معلومی دي هغه ورکول کیږي. چې څه پاتې کیږي هغه عصبه پورې ارتباط لري. د عصبه نه وروسته ذوی الارحام ده، یعنی یو څوک ده زوی نه لري، تر زوی هم نه لري، خو واده یې کړی ده د خزی خیخان، اگر اوخی دی اوخی پلار مثلا دی اوخی زوی دی اوخی دی ترزوی دا دی خزی دی نسب پا دی او سبب پا اساس رابطه و سر پیدا شوی بیا هغوی تور کول کیگی. چه دادی مگو تاسو پا دی قومی طولنه دی افغانی طولنه که دا شای نشته. خو که یو چوک دا مثلا دام نلری، هیچ چوک نلری، نا خو واضح خبره دا به بیت المال ترزی. یعنی پا شریعت که ټول موارد واضح دي، هیڅ د څه نشکېدای شي څوک مړ شي او هغه هیڅوک هم ون لري. هغه هم بیا خصوصا د افغاني ټولنه کې چې قبیلوي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده، دا شیان ټول واضح دي. نو اشخاص واضح دي، اندغه ذوی الفروض دي، عصبه ده، ذوی الارحام دي، او دنده کسان دي چې مستحق کیږي.
په افغانستان کې ډیر کله ځینی خلک له میراثه محرومیږي، خصوصا میرمنې یا نجونې، او هغوی هم دا زړه نښه کوي، بده ورته ښکاري چې فرزند له خپلو ورونو څخه د پلار میراث یا د مور میراث وغواړي. ولې دغه مسله رامنځته شوې چې یوه ډله خلک له میراث څخه محرومیږي؟
محرومیت له میراث نه واقعا زموږ په ټولنه کې یوه تکراری او یو مرواج او ناوړه عرف ده چې له ډېر پخوانه دلته شته ده، او متاسفانه چې خزینه له دې حق نه، نه یوازې له میراث له حق نه، بلکې د مهر له حق نه، د نفقې له هغه حق نه چې شریعت ورته په نظر کې نیولی دي، له دې نه محرومه دي. د میراث له حق نه د محرومیتونو عامل خو مشخصه ده. یو عامل دا ده چې زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده، خراب سنتونه، خراب عرف و عادات، ناپسند عرف و عادات له پخوا نه په تکراري توګه د اذهانو د خلکو په اذهانو کې داسې ځای پیدا کړی ده چې که ښځې ته حق ورکول کېږي داسې یو ننګ و آر ورته ګڼل کېږي. د دې تر څنګه د ناپوهۍ مسله ده، عمده دلیل دا ده چې خلک هم له شریعت نه هم له قانون نه ناپوه دي. او د دې تر څنګه میراث مسائل چې دي، مادي مسائل دي، مادیات معمولا ډیر شیرین دي، ډیر خواږه دي، او په اسانه باندې یو څوک نه غواړي چې یو چاته میراث ورکړي. خو د دې تر څنګه تبند قانون د حاکمیت ضعفوالی هم عمده دلیل کیږي چې قانون صحیح حاکم نه ده، او خلک زورواکی دی، چارواکو سره روابط لري، او له دینه غلطه استفاده کوي، او له دې مسائلو نه محرومیږي. خو خزینه باید دا باید ویل شي چې خزینه دوه نوع حقوق لري. یو د پلار په کور کې د پلار نه حق لري، هغه داسې حق لري چې مثلا که یو ورور وسي، دوه خویندې وسي، نو دغه دوه خویندې د یوه ورور حق لري په هر حالت کې. او د میړه له کوره بیا شرایط ورته معلوم دي که اولاد یې راوړی وسي، نو هغه اتمه حصه وړي، او که اولاد یې نه یې راوړی، بیخي له دغه میړه نه هیڅ اولاد شتون نه لري، بیا نو تر دې حده چې څلورمه، یعنی ډېره حصه ورته رسیږي. نو دا مسله هغه د چاریک او هشتیک او معمول اصطلاحات دي چې موږ لرو. خو په شریعت کې او په قوانینو کې د خزینه و لپاره دغه د میراث حق شتون لري. دا یو اساسي او شرعي حق ده که څوک نه ورکوي په هر دلیلی چې نه ورکوي، یعنی حتی خدای مکړه له کفر سره مخامخیږي په شرعي لحاظ، ځکه د آیت د احکامو او د قرآن شریف له آیاتونه دا په یو نوه اوږه خالی کول دي او نه منل دي په اصطلاح باندې، چې متاسفانه د مونږ تاسو خصوصا په پښتنو میشتو سیمو کې دا ستونزه ډېره زیاته ده. یعنی یو بد فرهنګ هم دا ده چې ښځې ته میراث نه ورکوي، لور ته میراث نه ورکوي. که د لور مسای راځي په یو ملکیت کې مداخله کوي، په میراث کې مداخله کوي، حتی وژل کیږي، نه یې پرېږدي چې له دې حق نه استفاده وکړي، او ډېر ناوړه او غلطه توجیهات ځان ته ورکوي چې او دا د مات نیکه نه پاتې، نیکه اډوکې مې دي، او دا زه نه غواړم چې بل څوک پردي پکې راشي. دا مسله د شرعي احکامو سره واقعا په ټکر کې یو موضوع ده. دوی حق لري، نه یوازې حق د میراث ده، بلکې حق د مهر ده. یو د جملې د حقوقو نه چې ښځه یې لري، هغه د مهر حق ده. یعنی مهر چې د واده د عقد په اساس، د نکاح د عقد په اساس باندې تعینیږي، دا دې پورې اړه نه لري چې حتمی د هغه سړی مړ شي بیا د خپل مهر حق واخلي ترې نه. نه، دا په مجرد دې چې واده وکړي، هغه مهر د واده نه مخکې نیم حق مهر او د واده نه وروسته پوره مهر په نظر کې نیول کیږي. یعنی دا هغه حق ده چې اساسي حق د شریعت ورکړی ده، او دا باید خزینه ته ورکړل شي. چې متاسفانه دغه هم یوه ستونزه ده، یعنی که یو سړی مړ کیږي، د تکفین و تجهیز و دویون دغه مهر حق چه ده په دویونو کی رازی، یعنی قرض ده، اگه قرض باید ورکی، خزی تا باید لمره قدم که د مهر حق ورکل شی، بیا ورد پا چنگ که اگه کم یو پا حتمه یا یو پا چلورمه کمه ایسا چه ده طول مال ده، اگه باید دیتا ورک، خزی تا ورکل شی، او په نظر که ونی ول شی ده. مثلا
درنو اوریدونکو، دا چې د میراث موضوع نورې کیسې هم لري، په دې اړه به په راتلونکي خپرونه کې هم بحث وکړو. د دې ونې خپرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښه اشیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه
زن خاله نو کاری بده کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د افغانستان د علوم اکاډمۍ تاریخ چیرې رسیدي؟
په 1350 کال کې افغانستان د علوم اکاډمۍ بنسټ کې خودل شو. اول مرکه د پښتو او بیا ادبی انجمن او بیا پښتو ټولنه شو، بیا د افغانستان د علوم اکاډمۍ شو.
د علوم اکاډمۍ د علمي رتبو په حق لا پوهیږي؟
د نوواد چړنجار، چړنجار، چړندوی، چړنوال او چړنپو شپارس کاله په بر کې نیسي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ لومړنی رئیس او غړي څوک وو؟
ګل محمد تخلص کاو مرزای. په ابتدا کې په دې کې ډېر پښتازه خلک وو، مثلا لکه بختان ایچب مجرب سړی وو، دلته رحیم الهام وو یو استاد وو، او حسین صاحب په اکاډمي کارانو کې پښتو قوي لیکوال دی، سیاست مدار وو، داسې وو.
د علوم اکاډمۍ څومره پرمختګ کړی دی؟
زه په کتابتون باندې ډېر په شدید دغه باندې لګیم چې د علوم اکاډمۍ کتابتون ډیجیټل کو، په دې برخه کې تقریبا موږ ډېر کار کړی دی.
نن په همدې حقله خبرې کوو. په پیل کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د علوم اکاډمۍ له اوسني حالت نه مو هم خبرو. زه وږمه جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو، په افغانستان کې د علم او ادب زړې دومره زړې دي چې زموږ د اوږده تاریخ خښته پرې ایښودل شوې ده. لیک لا نو رامنځته شوی چې د ویدي ادب او اخلاقي لارښوونو انګازې د یاد هیواد پر ښکلو درو کې خورې وي. مشرانو، عالمانو او شاعرانو به خلکو ته په ښایسته نظمونو او سرودونو کې اخلاقي او اجتماعي لارښوونې کولې، او د طبیعت پیچلي رازونه او د وخت علمي برداشتونه به یې ورته روښانه کول. دا لړۍ اوسنۍ دورې ته هم راورسېدله. په تیر بیا په شلمه پیړۍ کې اکاډمیک فعالیتونه نړیوال شول. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د مشاور او علمي غړي څېړندوی حبیب الله رفیع په وینا، په افغانستان کې علم او ادب ډیر لرغونی دی. نوموړی د افغانستان د علوم اکاډمۍ د نومونو او تاریخ په باب وایي:
په افغانستان کې لومړنی ادبي څېړنیز مقام د هوتکو په دوره کې ادبي دربار و چې شاه حسین هوتک په 1340 نه وروسته په دې وختونو کې جوړ کړی و، یعنی 1340 شاوخوا کې.